The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د زیارت ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 15 ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمی، افغانستان کې ته او واشنگتن کې د ګل ورځ د شپې 10:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان صدر اشرف غنی د ملګرو ملتونو څخه غوښتي د افغان طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندې د بندیز لاندې نمونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د عمان خارجه وزیر یوسف بن علاوی سره یې د یمن د جګړې د ختمون په حق لګټورې خبرې کړې دي. او ملګرو ملتونو ویلي چې د عراق موسل ښار څخه 45,000 نه زیات کسان د تازه جګړو له کبله بې کوره شوي. او ستاسو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د افغان طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندې د بندیز لاندې کسانو په فهرست کې ورشامل کړي. د افغان صدر لخوا دا وینا په داسې وخت مخې ته راغلې چې تیره هفته کې د امریکایي پوځ د کنټرول لاندې هوایي اډې بګرام او په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګرۍ د خونړیو پیښو مسؤلیت افغان طالبانو په سر اخیستی دی. صدر اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو د بندیز لاندې د نمونو راوستونکو کمیټې د غړي سره د لیدو کتو وروستو په جاري شوي بیان کې دغه خبره کړې ده. د دې سره سرګندېږي چې افغانستان کې د سولې خبرې بیا په شاتلې دي. د طالبانو لویه غوښتنه دا ده چې د هغوی مشران دي د دغه فهرست څخه وویستل شي چې ورباندې په سفر بندیز ختم شي او منجمد اساسي یې هم بیرته خلاص شي. د امریکا یو ستر چارواکي ویلي دي چې د خارجه وزیر جان کیری عمان ته د سفر اصل مقصد په یمن کې د جګړې ختمون دی. هغه لیکيري ویلي دي چې د عمان خارجه وزیر یوسف بن علاوی سره یې د یمن د جګړې د ختمون په حق لګټورې خبرې کړي. امریکایي چارواکي زیاته کړه چې د عمان مشر سره یې په یمن کې د جګړې د ختمون لپاره په خاکه تیارولو مهمه خبرې کړي. ولې د تیرې هفتې راهیسې په یمن کې د جګړې یو اړخ ته هم خبرې کولو دپاره څوک تیار نه دي. عمان په عرب نړۍ کې یوازینی ملک دی چې د یمن حوثی وسلوالو خلاف د سعودي عرب او د ائتلافیانو سره عملیاتو کې نه ده شامل. د جګړې د ختمون دغه پلان کې به د یمن صدر ابودو رب منصور هادي واک خپل ځان پر ځای بل کوم تن ته سپاري او په بدل کې به حوثی وسلوال مرحله وار د لوی ښارونو څخه وځي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق موسل ښار څخه د 45,000 نه زیات کسان د تازه جګړو له کبله بې کوره شوي دي. په دغه ښار ته داعش د قبضې د ختمون لپاره د عراقي عسکرو درنه عملیات د تیرو 4 ورځو راهیسې روان دي. سیمه کې د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق ویلي دي چې د جمعې له ورځې راپه دې خوا د 6,000 نه زیات کسانو د ښار نه کډې کړي او په کیمپونو کې میشته شوي دي. د عراق خصوصي عسکر وایي چې دوی د تمامو بې کوره کیدونکو لټون هم کوي چې پکې د داعش وسلوال چرته پټ ونه وځي. دوی وایي چې د موسل قادسیه او زهرا سیمې بیرته د داعش وسلوالو څخه نیولې دي. عراقي عسکر د امریکایي جنگي جازونو لخوا د بمبارۍ په مرسته قلار قلار باندې پرمختګ د وسلوالو پر ضد جاري ساتلی دی. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په واشنگتن کې ویلي چې د عراق موسل ښار او د شام رقه ښار دغه دوه د داعش اخري پاتې لوی مرکزونه دي او ضرور به دغه د دوی جالي ختمول کیږي. د شام په شمالي برخو کې د کورد عسکرو سره د داعش پر ضد د جګړې لپاره ځایي عرب قبایل تربیه کړي شوي چې د داعش نه د رقه ښار قبضه بیرته ترلاسه کړي. دا خبره د کورد عسکرو او د ځایي قبایلو مشرانو کړې ده. د عرب قبایلو دغه ډله کې 2,000 ځوانان شامل دي چې د امریکا ملاتړي د شام جمهوري عسکرو سره په جنگ کې د داعش پر ضد کومک کوي. د قبایلو کې هغه خلک شامل دي کوم چې د رقه ښار څخه د هغه برخو څخه وتلي دي کمی سیمې چې د داعش څخه اخیستل شوې دي. په رقه ښار کال 2014 کې د داعش وسلوالو قبضه کړې وه. د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگتن کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د نوي صدر پر راتلو به امید دی د امریکا خارجه پالیسیو باندې کوم اثر پرې نه وځي. د اروپایي ملکونو خپل اخیری سفر کولو نه وړاندې صدر باراک اوباما وویل چې د خپل واک په موده کې کړو وعدو کې یې د خپل وس لاندې د پوره کولو کوشش کړی دی. د ویل چې نوی صدر ډونالډ ټرمپ به د امریکا اروپایي ملګرو ملکونو سره اړیکو ته کوم زیان ونه رسوي او نه به په منځني ختیځ کې د صلح لپاره د شوي پرمختګ لار ونیسي. د نوموړي د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ریپبلک د بخنه غواړم د نوموړي امریکا د نوموړي د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ د کامیابېدو وروسته دا لومړی خبري کانفرنس وو. د زیاته کړه چې د ګونتنامو زندان د تړلو ژمنه یې کړې وه، خو ورسره د کانګرس نه مرسته ونه شوه، خو دومره وشول چې په زندان کې د قیدیانو شمیره درسلو هم راکمه شوه. بلخوا د امریکا د نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد نن هم د احتجاجي مظاهرو لړۍ د ملک په یو شمېر ښارونو کې روانه وه. نوموړی به د راتلونکي کال جنوري میاشتې په 16 نیټه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د امریکا په کالیفورنیا او په واشنگټن ایالتونو کې د سکول طالب علمانو احتجاجي مظاهرې کړي دي، خو ولې اوس مظاهرو کې یو څه کمی راغلی دی؟ د هغې لی ټرمپ د کمپاین منیجرې کیلیان کنوای ویلي دي چې خلک دې ته تیار نه وو چې دوی ګټه ترلاسه کړي، خو اوس به دوی د امریکا خلکو د خوښې مطابق کارونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سرنۍ خبرونه تنې خپلې غوښتنې د واشنگټن ډی سي نه غوږی. د افغانستان صدر اشرف غنی د ملګرو ملتونو څخه غوښتل دي چې د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند د بندیز لاندې د نمونو په فهرست کې ور شامل کړي. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
نکاد وای چې د افغان حکومت د ملګرو ملتونو څخه د غوښتنه چې د طالبانو موجوده مشر مولا هبت الله نوم دی د خپل بندیزونو په پیرس کې شامل کړي، د دې خبرې مظاهره ده. کم چې د صدر اشرف غنی د طالبانو د امن خبرو اترو کې برخې غستلو لپاره سخت دریز ښایي. نکاد زیاتوي چې د دې سره سم کیدی شي په افغانستان کې د طالبانو یاغیتوب نور سیوا شي. د کابل حکومت سره امن خبرو اترو وړاندې طالبانو د نورو خبرو په شمول د ډېرې مودې راسې دا غوښتنه کوي چې د دوی د سترو مشرانو نمونه دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه لرې کړي شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په اړه کمیټې یو وفد سره د خبرو اترو په مهال په یو رسمي بیانیه کې د صدر اشرف غنی لخوا ویل شوي چې دوی غواړي چې د طالبانو موجوده مشر د ملا هبت الله په شمول د ترهاګرو نمونه د خپل بندیزونو په فهرست کې چوي. د ملګرو ملتونو د پوهانو یو ډله د افغانستان په سفر ده او هغوی په هغه هڅو کې د مرستې کولو جایزه اخلي کم چې په افغانستان کې امن او ثبات ته ودې ورکولو لپاره دي. د طالبانو یو پخوانی غړي اکبر آغا خبرداري کړي چې د هبت الله نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په پیرس کې شاملولو مطلب به نوره زیاته وینه تویدل او د افغان جګړې نوره اوږدول وي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په محل هاغلی اغا ویلی چې دواړه یعنی افغان حکومت او طالبانو له داسې لارې خپلول پکار دي چې ورسره د امن خبرو اترو لپاره لار هوار شي، نه چې پکې مشکلات واچول شي او جنگ ودا عمومي. د روان کال مې په میاشت کې په پاکستان کې د امریکا بی پایلټ ډرون برید کې د طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور وجل کېدلو وروسته د کلن چې ملا هبت الله د طالبانو مشري سنبال کړي په ګرد افغانستان کې د طالبانو ترهاګر کاروایو کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان 422 ولسوالو کې 222 د حکومت په کنټرول کې دي. ولې 33 د یاغي ډلې تر ولکې لاندې دي او 144 ولسوالۍ لانجمنې بللې کېږي. دا اندازې د امریکایي فوج لخوا په یو تازه راپور کې ورکړې شوې دي، کوم راپور چې د افغانستان بیا آبادکارۍ لپاره سپیشل انسپکټر جنرال تیار کړی و. په داسې حال چې افغان ځواکونه د طالبانو د بریدونو مخنیوي لپاره هڅې کوي، د دې کال لومړۍ 8 میاشتو کې 15,500 عسکرو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي او 10,000 نور جوبل دي. په تیرونو کې مذهبي یاغیانو د خارجي هدفونو پر ضد 2 غټ بریدونه ترسره کړي دي. د تیر خالی پرواز د سرخار کابل په شمال کې د طالبانو یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ځان په بګرام پوځي مرکز کې والو زولو. په دغه برید کې 4 امریکایان وجل شوي او 14 نور جوبل دي. د دغه یو ورځ وړاندې په مزار شریف کې طالبانو د جرمني په کونسلیټ باندې د بارودو یو ډک گاډي وروخي جوړولو چې پکې لږ تر لږه 6 کسان وجل شول او 1.5 نور جوبل دي. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو د پوهانو یو وفد کابل په سفر دی او هغوی صدر غنی ته د دې خبرې باور ورکړی چې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار او د هغه نور غټو کمانډرانو نمونه به د خپلو بندیزونو د فهرست نه لرې کولو کې مرستې کوي. دغه ډلې په نږدو کې په دې شرط باندې افغان حکومت سره د امن لپاره یو معاهده کړې وه چې د دوی د مشرانو نمونه به د بندیزونو د فهرست نه لرې کوي او ورته به افغان سیاست کې د برخې اخیستلو لپاره هیواد ته د واپس تلو اجازه ورکوي.
پختنی پیغلی پکور ناشتی کندې شوې
بری بلکو مسکینو او پلاړ مسکینو یو مور د سپنسر هغه د ورونو سره ده.
دا تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرای، کوټه، پیښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
اوس وړاندې کو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوس د افغانستان په باب لښوی یوې غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې 15 کال وړاندې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان ته د ورغلو فوزونو د لاسه د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. د زیاته کا چې د کال 2001 نه پس افغانستان کې د زوزات پیدا کېدو په وخت د ښځو مرګونه 15% کم شوي دي. د خلکو اوسط عمر 2.5 کالونه 2.5 ته رسیدلی دی او د دارو درملو بنیادي اسانو ته د عامو خلکو رسایي 9% نه 8.5% ته اوچته شوې ده. دین علاوه په کال 2001 کې افغانستان کې 1 ټلویزیون سټیشنو او هغه هم سرکاري وو، خو نن پکې 15 ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. په افغانستان کې موبایل ټلیفون د سره وو نه، نن پکې 1.8 کروڑ موبایل ټلیفونونه خلکو سره شته دي چې 90% افغانان په بهر دنیا سره خبرې کوي. خو د دې ټولو اسانو باوجود افغان حکومت او افغان اولس نن هم خپل زور دشمن سره مخامخ دی. خاغلی جان کیری اوی چې نن ورځ طالبان بیا د افغان حکومت د استقامت ازمیښتنې ته راپورته شوي دي، خو افغان فوجونه ورسره خپه نره انختی دي. خاغلی کیری زیاته کا چې د دې لانجې د غصولو ایکی یو لار ده او هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د سیاسي روغې راوستو ده. صرف د امنیت په ذریعه و افغانستان کې په ښه محکمتیا راشي چې په نتیجه کې به کلهم خارجي فوزونه افغانستان نه خپلې کډې پورته کړي. نړیوال ګوند په دې خبره ښه پوره پوه دی چې افغانستان کې دا وخت کوم سیز په دو لګېدلی دی. همدغه سبب دی چې د امریکې په شمول او یو ملکونو د کال 2020 پورې افغانستان له د 45 کروڑ ډالرو د امداد ورکولو لوس کړی دی. د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی ویلي دي چې دا امداد به نه یوازې طالبانو لا د ماتې ورکولو په جنگ کې د افغان حکومت لاس خپې مضبوطی کی، ولې د افغانستان اقتصاد به په هم خیرازه شي، د بډو رشوتونو به نوغې وځي او د بشري حقونو د حالت په ښه کولو کې به لاس امداد وکړي. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا لوس کوي چې افغانستان سره به اهم ملګرتیا جوړوي او کانګرس ته به وایي چې افغانستان له اولسي امداد د کال 2020 پورې په موجوده کچه ضرور جاری وساتي. دا زمونږ له طرفه د مالی امداد لوز دی او مونږ امید کوو چې افغانستان سره به تر هغې پورې لاسګیرنه کوو چې تر څو پورې په خپلو خپو ولاړ نه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو باندې د برتانیې د یوې مجلې یو تفصیلی اداریه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل سره باندې کوي.
نن د برتانیې مشهورې هفته ای دی د اکانومیست خپل موجوده ګڼه کې پاکستان کې د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ د تعلقاتو په حواله یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې ولسی حکومت د فوج په مقابله کې د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان موجوده سر لخکر جنرل راحیل شریف په دروانی میاشتې په یو کم دیرشم تاریخ پنشنی شي. سفارتکار د ده پنشنی کېدل د اختیاراتو د سپارلو عمل تصور کوي. دې نه د سفارتکارو مطلب دا نه دی چې ګینې پاکستان کې حکومت بدلیږي، خو دوی دا خبره د فوج د نوي سر لخکر د لګولو په لړ کې کوي، کومه چې حکومت کې د بدلون راتلو نه کمه نه ده. په نورو ملکونو کې د فوج د سر لخکر مقرریدل یو عامه او د معمول خبره ده، خو پاکستان کې په داسې حالاتو کې د فوج د نوي سر لخکر راتلل په دې سبب هم ډیره اهمه خبره ده. هر کله چې د پاکستان تریخ او په ځان لاس نه پرېښودونکی فوج د اولسي حکومت د چابک لاندې وي. اکانومیست لیکي چې د پاکستان فوج تل د ملک دفاعي او خارجي پالیسۍ او تر ډیره حده پورې د ملک د داخله چارو پالیسۍ هم ځان سره ساتلي دي، او په دې پالیسو کې یې د سیاستدانانو د فیصلو څه پروا نه ده لرلې. فوز په وزیر اعظم نواز شریف تل شک کړی دی. په کال 2013 کې په اکثریت سره د انتخابونو ګټلو په نتیجه کې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د فوز د سختې پنجې نه د حکومت د آزادولو پوخ نیت کړی دی. اکانومیست لیکي چې میا نواز شریف سره د فوز د زړه بداوي یو لوی سبب دا دی چې دی د فوز په نیز د پاکستان ازلي دشمن هندوستان سره تعلقات سمول غواړي، ځکه چې د یو کاروباري انسان په حیث میا نواز شریف هندوستان سره د جنگونو په ځای تجارتي راشه درشه کې د پاکستان خیر ویني. میا نواز شریف په خپل ټول دور اقتدار کې فوج سره مشت ګریوان پاتې شوی دی. د ده منتخب کېدونه یو میاشت پس په ریټایرډ جنرل مشرف د غدارۍ په تور کې د مقدمې چلولو اعلان وکړو. دغه شان په کال 2013 کې چې کله د حکومت د ټینګ ملګري جیو ټی وی د نامتو خبریال په ویشتو د فوج د مخبره اداره ایسای تورن کړی شو، نو میا نواز شریف د وزیر اعظم په حیث د حامد میر تپوس له په دګړ اسپتال ته لاړو. میا نواز شریف په قطبی وزیرستان کې د فوجي کار روایه شروع کولو د جنرل راحیل شریف فشار تر یو کال پورې وزغملو، خو اکانومیست زیاتوي چې په دې ټولو جګړو کې میا نواز شریف اخر توره ډال وغورځول. جنرل مشرف له د زړه د پاسه ملک نه د وتو اجازت ورکو، جیو ټی وی د څه وخت دپاره بند وساتلی شو، او فوج په قطبی وزیرستان کې فوجي عملیات شروع کړل. د ضرب عزب نومې فوجي عملیاتو جنرل راحیل په ملک کې ډیر مشهور کو. اکانومیست مجله لیکي چې د فوج او د میا نواز شریف د حکومت تازه اختلافات د ډان اخبار په هغه خبر راپورته شوی دی په کم کې چې د ملک د سلامتیا په حق لا وزیر اعظم هاوس کې د شوی یوې غونډې حال د اخبار یو خبریال د خبر په شکل کې دنیا ته ښکاره کړی دی. د دې خبر خبریال ته د ښکاره کولو تحقیقات جاری دي، خو بلخوا میا نواز شریف هم تر خپله وسه وسه پورې د فوج د جمعدارۍ نه د حکومت د وستو پوخ نیت کړی دی. میا نواز شریف پنجاب کې ترهګرو پسې د عملیاتو شروع کولو د فوج مطالبې ته لاغاړه نږدي. دی اکانومیست خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې د پاکستان د فوج آینده سر لخکر به هم د جنرل راحیل شریف په پالیسو ټینګ کار بند وي. اگر که جنرل راحیل شریف ملازمت کې د میات اخیستو نه انکار کړی دی، خو د وزیر اعظم نواز شریف ځینې ملګري د جنرل راحیل شریف په خبره ادبار نه کوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری عمان ته د سفر په وخت د عمان د خارجه چارو وزیر یوسف بن علاوی سره لیدکاته کړې دي، او په یمن کې د جګړې د ختمون په حق لوي ورسره ګټورې خبرې اترې کړې دي. دی ویلې دي چې د عمان د مشر سره یې د یمن د جګړې د ختمون لپاره په یو خاکه تیارولو باندې هم بحث شوی دی. عمان په عرب نړۍ کې یوازینی ملک دی چې د یمن حوثی وسلوالو خلاف د سعودي عرب او د ائتلافیانو سره عملیاتو کې شامل نه دی. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د عمان مسقط ښار ته رسیدلی. د چارواکو د وینا تر مخه د ښاغلي جان کیری د تګ مقصد په یمن کې د شلو میاستو څخه روانه جګړه د درولو هڅې کول دي. جان کیری د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن الوی سره ډیری ګټورې خبرې سوې. وړاندې د واکمن سلطان کابو سره هم د گاونډي ایواد یمن کې د خونړۍ جګړه په اړه خبرې کړې. د ښاغلي کیری د اوباما د انتظامیه د بهرنیو چارو د وزارت په توګه په آخري سفرونو کې د یو سفر دی. جان کیری په دغه دوره کې د عمان د امریکایي خلکو په وروستیو کې د رخلاصولو د رستو هم جووري قدردانی کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د یمن لپاره استازي اسماعیل اول شیخ احمد لخوا وړاندې کړل شوی د سولې د لارې نقشه یا پیس روډ میپ هرکلی هم کړی، کوم چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی مسترد کړی و. عمان د خلیج یوازې ریاست دی چې په یمن کې د ایران په ملاتړ یو سي افغانو خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف برخه نه دی. عمان د ایران سره ښه اړیکې ساتي. د کمله وجه په عمان الزام دی چې په یمن کې د شیا اوسیانو ملاتړ کوي. د عمان لخوا وړاندې کړل سوی دغه د سولې لار چې اول د ښاغلي کیری لخوا وړاندې کړل سوی وه، په دغه کې د یمن صدر عبدالربو منصور هادی باندې رغ سوی چې واک اختیار دی خپل نائب ته پریږدي، په بدل کې به د یمن حوثي یاغیان د هېواد د لویو ښارونو څخه وځي. د جیمز ټاون فاونډیشن د عرب د چارو لپاره مشر څېړنکار مایکل هارټن ویلي چې پرمختګ ممکن دی، خو که امریکا وکړي په سعودي عرب فشار راوړي چې په یمن کې د خپلې هوایي بریدونه ودروي، او د دې په نتیجه کې کېدای سي سی او سي او د دوی اتحادیان په دا کانه سي چې نړیواله ټولنه جګړه ختمولو کې سنجیده دي. تیره ډزبندي کې نږدې د ټولو لخوا د ډزبندي خلاف ورزي سوې وه. عمان د امریکا او د اوسیانو ترمنځ د خبرو کوربتوب هم کړی و. اورټن وایس اف امریکا ته ویلي چې خطره دا ده چې سعودي عرب به د ټرمپ انتظامیه ته ګوري چې هغه د سعودي عرب او په خاصه توګه په یمن کې دغه جګړه ته څنګه ګوري. دا شایي چې سعودي عرب د ټرمپ انتظامیه راتلونکي زخم مخکې په یمن کې خپلې اوایي بریدونو کې شدت راوستی سي. راپورونه ښایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د یمن په شمال کې بریدونو نور هم زور اخیستی. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په یمن کې د تیرو شلو میاستو راهیسې روانې جګړې په مهال نږدې 10,000 خلک مړه سوي، او په زراعو خلکو ته د خوراک او امدادي مرستو اړتیا ده، او د یمن 20 میلیونه خلکو ته د روغتیایي اسانتیاو هم ضرورت دی.
د ټولو غږ دیو رادیو، د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدلی شئ.
د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي د نوي صدر پر راتلو به امید دی د امریکا خارجه پالیسیو باندې کوم اثر پرې نه وځي. د اروپایي ملکونو خپل اخیری سفر کولو نه وړاندې صدر باراک اوباما وویل چې د خپل واک په موده کې کړو وعدو کې یې د خپل وس لاندې د پوره کولو کوشش کړی دی. دا د 8 نومبر د امریکا صدرتی ټاکنو وروسته د امریکا د صدر باراک اوباما لومړی خبری کانفرنس وو. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره د یو خبري غونډې په مهال په یو شمېر کورنۍ او بهرني پالیسیانو خبرې اترې کړې دي. په دغه مهال د خبرو په وخت امریکایي صدر یو وار بیا د خبره تکرار کړې چې نوې ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ ته به په غوره طریقه واک اختیار حواله کوي، او دغه کار یې د امریکا یو ځانګړی کار بللی دی. ښاغلی اوباما ویلي چې خپل ټیم یا کارکونکو ته وینا کړې ده هغه کارونه دې سرته ورسوي کوم چې موږ شروع کړي دي. هم نن د امریکا صدر باراک اوباما د خپل صدارت اخیری خارجي دوره باندې روان شوی دی. د صدر اوباما د سلاکار په وینا په خپل دوره کې به امریکایي صدر د نورو هیوادونو مشرانو سره د نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ټرمپ په اړه خبرې اترې کوي. د صدر اوباما د قومي امنیت سلاکار بن روډز ویلي د صدر په سفر کې یونان، جرمني او پیرو کې اشاره دل دغه هیوادونو ته دا اشاره ورکول دي چې امریکا د دوی ملګری هیواد دی او د اروپا د یووالي لپاره به امریکا د تل پشان ولاړوي. د صدر اوباما په دې سفر کې یوازینی پلان شوی وینا د شروع په ورځ په یونان کې ده او دغلته به امریکایي صدر په خپل وینا کې د اقتصاد ښه کولو په موضوع خبرې کوي. د زیارت په ورځ به صدر اوباما د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره خبرې اترې کوي. د امریکایي صدر د سلاکار په وینا په دغه ملاقات کې به د امریکا او جرمني ترمن د اړیکو په اهمیت خبرې کیږي. د جرمني چانسلر د امریکای صدر باراک اوباما د صدارت په موده کې د هغه تر ټولو نږدې ملګری ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ بیا په برلین کې د برتانیې، فرانس، اټلی او سپین مشران هم په یو غونډه کې موجود وي او دوی به د داعش تندرو ګوند پر ضد روانې جګړې په سر خبرې کوي. سره د دغې به د غیر قانوني کډوالو، د یوکرین تازه حالاتو او تېره اونۍ د امریکا انتخابات هم د بحث لاندې راځي. د امریکا نوې ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ بیا بیا د صدر اوباما په وخت کې شوي نړیوالو معاهدو پر ضد خبرې کړې دي چې پکې د ایران سره شوی جوهري لوزنامه هم شامل ده. اخوا په امریکا کې د نوي ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د کابینې د دوو کسانو د نمونو د ټاکنو وروسته بیا تود بحث شروع شوی دی. ښاغلی ډونلډ ټرمپ تیره ورځ په یو بیان کې راینس پریویوس د خپل چیف آف سټاف او سټیفن بینن د خپل مهم سلاکار د ټاکنو وروستو کسه هم د دواړو صفت کړی خو د ریپبلیکن ګوند لخوا د چیف آف سټاف د ټاکنې هرکلی شوی دی او د ښاغلي بینن په سر بیا د ګوند ځنو کسانو نیوکې کړي دي. د ریپبلیکن ګوند یو پخوانی سټریټجي جوړونکی جان ویور په ټویټر په خپل یو بیان کې ښاغلي بینن ته نسل پرست او بد رد ویلي دي او امریکایانو ته یې د بیدار اوسېدو غږ کړی دی. د دغه په ځواب کې د ټرمپ د کمپاین د منیجر لخوا د هغه دفاع شوې ده او ویل شوی چې هغه د امریکا په سمندري پوست کې کار کړی او د هارورډ یونیورسيټي نه سبق ویلې کوم چې د امریکا تر ټولو ستایل شوی یونیورسيټي ګڼل کیږي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا دی ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون 001-202-205-0403
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوه ریډیو دا سهرنۍ درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعته خبري خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینیر وجیم آرمین. د هغې مننه کوو. د پاکستان په وخت ماښام شپږ، د افغانستان په وخت نیمې، به یو وار بیا ستاسې په وړاندې د ډیوه ریډیو همکاران مهم خبرونه، راپورونه او مرکې وړاندې کوي. تر هغې وخته تاسې هم په دې څپو باندې د مشال لړو خپرونو ته غوږ وڅېږئ. ښه ورځ درته غواړو. خاده و آباد اوسئ. د الله په امان.